دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زما امیر ساحل د تیو زل بیا خراغ لاس وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی. په گوادر کې پولیسو پر یوه کور د چھاپې پر مهال شپږ ژوبل یمنی وګړي خوشی کړي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل شي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ.
مونگ ٹول با د سه شنبه پورس په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر لس بجې راجمع کیږو او د هغې ځینه به د لاریون په شکل کې زو او د قومي اسمبلی مخې ته به کینو چې زمونږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي.
خټک له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان اقتصادي لار دې نه بدلوي چې خیبر پختونخوا هم پرمختګ وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشی کړي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشی کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره پر یوه کور چاپه ووهله. ده وویل له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لقمان د نشه یي موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې یې پولیس په لټه کې دي. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95مې حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات ګټلي دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تېرې ورځې په انتخاباتو کې 18,098 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بادر له 16,822 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلی دی. د کوز دیر د 95مې حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او دا مهال خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټي وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره هغه سی غږ نه پورته کوي لکه څنګه چې په کار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړي خو نتیجه یې نه لرله.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه پاکستان قیادت ته د ټولو سیاسي ګوندونو سره مونږ جرګې کړې دي. خو زمونږ خبره زمونږ په هغه لیول باندې نه ده راخستل شوې لکه څنګه چې هغوی ته پکار وه. ګیله مونږ ته د دې خبرې لري چې مونږ هم پښتانه یو، مونږ مسلمان هم یو، مونږ د پاکستان یو.
په پښتون مېشته سیمو کې نفوذ لرونکي ګوندونه د کډوالو ګیلې منی خو وایي دوی تر خپل وسه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې اته بهرنیان دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او دا چې په امام صاحب او ګلتیپې کې عملیات روان دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 90 وسلوال ژوبل هم دي. نصرتي البته د وژل شویو بهرنیو وسلوالو پېژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم لا څه نه دي ویلي. هلته په کابل کې د افق شرق په نوم د یوه هوایي شرکت مشر امید ساحي رویټرز خبرې ایجانس ته ویلي د امنیتي ستونزو له کبله یې کندوز ته پروازونه ځنډولي دي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګا مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او دا چې اوس امنیتي حالت عادي شوی دی. شیرزاد البته دا روښانه نه کړه چې په عملیاتو کې څومره وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بې ثباتی خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه چې موخه یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. سعودي عرب او د خلیجی ګاونډي هیوادونه ویره لري چې ښایي ایران اټومي وسلې جوړې کړي. کیری تیره ورځ په ریاض کې له سعودي پاچا سلمان سره تر خبرو وروسته وویل دوی دا سپینه کړې ده چې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ خپرونکو اقداماتو په اړه لا هم اندېښمن دي. سعودی عرب هم وایي چې ایران په یمن کې حوثي اغیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا تورونه سپین درواغ بولي. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د ممکنه ردولو حق ورکوي. د مسودې په حق کې بېګان نه اتیا او پر ضد یې یوه رایه واچول شوه او بیا د استازو جرګې ته واستول شوه. ټاکل شوی چې د استازو جرګه ښایي راتلونکې اونۍ پر دې قانوني مسودې غور پیل کړي. سپینه ماڼۍ وایي که د استازو جرګه دا قانوني مسوده منظوره کړي نو ولسمشر اوباما به ورباندې لاسلیک وکړي. کله تهران سره تړون وشي نو د دې قانون تر مخه به امریکا پر ایران لګولي بندیزونه تر یوې میاشتې نه نرموي او په دې موده کې به کانګرس دا پرېکړه کوي چې له ایران سره تړون ومني او که نه. تهران د ایران اټومي پروګرام ته د بیا کتنې پر دې قانوني مسودې انتقاد کړی دی او ویلي دی چې ایرانی مرکچیان د یوه هیواد له قانون جوړونکو سره نه، بلکې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د پاخه اټومي تړون په اړه خبرې کوي. د دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. دا مشال راډیو د اوسمهغه په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په www مشال راډیو .com اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعلان کړی چې د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد به د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاج کوي.
هم سب منگل کے روز صبح 10 بجے کے ٹی ہاؤس میں جمع ہوں گے اور ادھر سے واک کر کے اسمبلی کے سامنے جائیں گے.
په گوادر کې پولیسو د چھاپې پر مهال په زنجیرونو تړلې شپږ یمنی وګړي خوشی کړي دي. په پیښور کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ ودې لپاره د نړیوال بانک په مرسته ځوانانو سرمشري زپل شوې.
The World Bank's mandate is to support development and poverty reduction.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو په ښوونځیو کې د داخلو کمپین څېړلې. لومړی موضوع، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر دولسمه نیټه په د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. خټک وویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په هغه هیواد کې د چین پانګونې په لړ کې ځینې خلک د سازش خبره کوي، خو د په اند لومړی سازش وفاقي حکومت پخپله کړی دی چې د کاشغر گوادر لار یې پنجاب ته اړولی. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړو چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاره کې د بدلون په ضد به د پختونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر لس بجې راجم کیگو او د هغې زینه به د لاریون په شکل کې زو او د قامی اسمبلی مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسی. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زموږ اضافي دی، بجلی زموږ اضافي ده او پټرول هم زموږ اضافي دی، خو زموږ نه خپل حق په زور اغیستلی کیږي. ده وویل چې د کاشغر گوادر لاری د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړ کې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه کاری په لړ کې ځینې خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر دا منصوبه لنجمنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اړومبی سازش مرکزی حکومت پخپله کړی دی چې د دې منصوبې لاره یې غلا کړې ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی، دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپله اصلي لاره برقرار ساتلی شوی وی نو دی کی با هیس لانجا نوی زمون غختنه دادا چې په زړه لار دی دا منصوبه سر ته ورسی او په اکنامیک زونز یا اقتصادي خارګوټو کې دی یو په هزاره او بل په ډیرا اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړی ده چې کچيري د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلی د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ترانسفارمرو ستونزه نه هواروي نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلی د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ترانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړی شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلی د غړو د حلقو ترانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشګر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناسته کې دي په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د بلوچستان گوادر پولیس وایي لیوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشې کړي دي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال رډیو ته ویل دا کسان یې په نوې آبادۍ کې هغه مهال په یوه کور کې وموندل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یوه کس د نیولو لپاره چاپه ووهله. نوموړی زیاتوي له یمنیو وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د گوادر شار د پولیسو تھانې مشر امام بخش د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ټلیفون پر کرښه مشال رادیو ته د دې پیښې په اړه داسې وویل. د قتل په یوې مقدمه کې یو کس چې حاجی لقمان نومیږي پولیسو ته مطلوب دی. زموږ پولیسو ته د نوې آبادۍ په یوه کور کې د هغه د موجودګۍ اطلاع ورکړل شوې وه، خو کله چې موږ په دې کور چاپه ووهله نو خپله لقمان خو په تیښته کې بریالی سو، لاکن له دې کور څخه موږ شپږ تنه یمنی وګړي چې لاسونه او پښې یې په ځنځیرانو تړل شوي وې په لاس راغلل، چې په بدن باندې یې د زخم ژور نشانونه هم شته. د گوادر پولیسو یاد مشر وایي له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یمنی وګړي لقمان د نشه یي توکیو په کاروبار کې نیولي او هم یې پرې تشدد کړی دی. خو د ده په خبره له دې راخوشي سویو یمنیانو څخه یې پلټنې پیل کړې چې وروسته تر پلټنو به یې دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. خپل لقمان د نشئی توکیو په نړیوالې منډې کې لوی نوم لري او له مودې راهیسې همدا کاروبار کوي چې له ډېره وخته پولیس ورپسې دي. او دا چې دا کسان مو هم نن راخوشي کړي نو له دوی څخه هم پوښتنې ګربېجنې روانې دي چې تر هغه وروسته به دا څرګنده سي چې اصل لامل یې څه دی. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان له نورو سیمو سره سره گوادر بندر له ډېره وخته د نشئی توکیو د قاچاق او په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو وګړیو یوه مهمه لاره ګڼل کېږي. خو دا لا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې دا یمنیان له کومې لارې گوادر ته راوړل شوه او څومره وخت یې دلته د تښتونکو په منګولو کې تیر کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل تیر ماښام په راولپنډي کې د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیګانی بیان کې ویلي دواړو پوځ مشرانو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډر جنرال جان اف کیمبل د زیارت پورز ماخام پوزی سر دفتر پینډه کې د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د دوران د دواړه خیزاز لخوا خې پچارو خپل منځي مرستو او د پولو په تنظیم او افغانستان کې په امنیتی صورتحال خبرې وشوې. مشال ریډیو د دغه ملاقات او پاکستان امریکای ترمنځ د جاري مرستو په حق له د دفاعي چارو د ارپو او پروفیسر ډاکټر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوی چې 13 سموده کې د دوانو ملکونو تعلقات په خکې دوه راغلي، خو بیا هم بعضی اختلافات په خپل ځای موجود دي او دا قسمه غونډې د دغه اختلافاتو ختمولو یا کمولو لار هوارولې شي. دوی چې ترهګرۍ د مختلفو قسمونو لپاره چې کومې پالیسۍ دي په هغه اوس هم د پاکستان امریکای ترمنځ اختلافات شته او د دې دورې مقصد هم دغه اختلافات ختمول دي. لکه پاکستان غواړي د پولې هغه غاړې نه د وسلوالو حمله ودرولي جاری شي، داشان امریکا پنجاب کې میش وسلوالو په ضد کاروي غواړي، نو دا هغه معاملې دي چې پر اختلافات موجود دي، خو د دې باوجود خپل منځي مرستو کې کمی نه دی راغلی. د امریکایي کمانډر ترڅنګ پرون ماښام د آسترالیا خارجه وزیر میرمن جولی بشپ هم د جنرل راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
پاکستان یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره خپلې هڅې کوي. تېر ورځ د ونیزې خبرې غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله وویل اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د وروستیو خبرو هرکلی کوي. شنونکي وایي پاکستان وینا خو کوي، البته تر اوسه په عمل کې څه نه دي لیدل شوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پروز ماسپخین د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نبی ویان خلیل الله قاضی اوه پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هرکلی کوي، هغه که په ملک دننه وي او که د ملک بهر، او د غلړ کې چې پاکستان سمره کولی شي خپل مرسته به کوي. د زیات کړه د پاکستان حکومت گاونډي ملکونو سره د امن په پالیسي عمل کوي، ځکه چې گاونډ کې امن وي نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي. دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې دامن د پاره یو نظر لري او دا چې گاوند کې امن وي، نو د دغه نظر پر وړاندې کې مونږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړکی خپل مرستې زیات کړو. مونږ افغانستان کې د افغانستان د خوښي مطابق امن او مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی، او دغه لړکی چې زمونږ نسونه کېږي خپل مثبت کردار ترسره کوو، او مونږ به دا پالیسي مخ په وړاندې بیایو.
آیا واقعی د افغانستان پاړه د پاکستان پالیسی بدله شوی او د دوونو ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوی دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینه تپوسو کو نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینه افغانستان او امریکا کړی دا، خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحال کې وخت لګی. دی زیاتوي
جون قدم دا خبره کړې وا خپل لمبي وینګانو کې چې خبرې ډېرې وشولې خو اصل عملی کار پکار دی. زه فکر کوم چې یعنی امکانات خو سن سن مخکې نه زیات دي. اړیکې د حامد کرزی په وخت کې ډېرې خرابې وې، اوس ډېرې ښې شوې دي. هغه مکمل اوسه پورې غنایتداري نه ده ختمه شوې. پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي، امریکا بس کوي، ناتو بس کوي، افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي.
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی اوه چې راتلونکي سو اونو کې وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي، خو د دې د پاره لانیټان نه د ټاکل شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې وروستیو کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې موخه یې د اړیکو ښه کول او امنیت په څانګه کې د همکارۍ پراخول دي. په دې لړ کې تېر ورځ د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته ولاړ. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې وتوانېږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه کړي، او که څنګه؟ ګلایاز ځواب راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموده کې پیچلې شوې وي، خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړۍ برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښې شوې دي. د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دورې کړي، او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری وه. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپو امرالله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري، نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دورې ښه نتیجې رابرسېره کولی شي. د زیاته کړه
داسې بدلون مخکې کېدلی شي چې عملي بڼه ونه لري. یو حسن د نیت ده او یو حسن د عمل ده. نیت دواړه خواته شته ګمان کوم، او په دې باندې باور لرم چې دواړه خواته نیت ده. د عوامو نیت دلته چې نو اوس عمل دی چې باندې وشي، کله چې د عملي بڼه یو شی ونه نیسي او عملي شکل ونه لري هغه د بنیاده یو شی.
افغان کارپو امرالله امان اویل که سه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو ښه ګام دی، خو په دې کې د دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبره هم ده. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو تلت مسود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي او د دې ثبوت دا دی چې له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي. د پاکستان سیاسي او فوجي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریځ د پوښتنې په جواب کې تلت مسود ویل
زما پان پدی کی هیڅ شک نشته، پدی کی مبالغه هم نشته چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران پدی کوشش کړي او خواهش هم لري چې د دوړو هوادونو تعلقات خشي. دا د دوړو هوادونو په ګټه کې هم دي. زما په خیال په سوچ کې هم بدلون راغلی دی او یو عزم هم موجود دی.
کارپو تل مسعود زیاته کړه چې د دې هر څه بنیادی وجه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره ښې اړیکې بحالول دي او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسي او فوجي مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا و اوریدل. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست. اوس موږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com اوریدای شئ. تاسو کولی شئ چې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای آی ڈی آی او ولیکئ او په مشال رادیو چې دا کله ولیکئ په ټویټر باندې یا په فیسبوک باندې موږ پاڼه خوښه کړئ او په ټویټر باندې موږ تعقیب کړئ. له تازه خبرونو شننو تبصرو او خبرونه خوند واخلی. د شمالي وزیرستان کډوالو مشران وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د بیکور کړل شویو لپاره هڅه غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار و. د ګوندونو مشران یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي خو بل پلو داوه کوي چې تر خپل وسه یې د دوی لپاره هڅې کړي دي. په عین وخت کې د شمالي وزیرستان د کډوالو مشرانو د پاکستان حکومت ته د رواني میاشتې تر شلمې وخت ورکړی چې خپلو کلیو کورونو ته د دوی د ستنولو پلان دې ښکاره کړي کنه نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. موریوال کاکړ معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان د بیکور کړل شوو خلکو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوې کمیټې وایي سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار و. د یادې کمیټې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه قومي د پاکستان قیادت ته د ټول سیاسي ګوندونو سره مونږه جرګې کړې دي خو زمونږه خبره زمونږ په غلې ول باندې نه ده راخستلې شوې لکه څنګه چې هغه ته پکاره وا ګیلا مونږ سره د خبرې دري چې مونږ هم پښتون یو مونږ مسلمان هم یو مونږه د پاکستان یم نو په پاکستان کې په دې درې نمونه باندې سیاست هم کېږي دلته کې د پارلیمنت هم د درې نمونه باندې منتخب کېږي نو د درې
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي او بل پلو وایي چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدی سي چې دې بې کوره کړل شوو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نه وي روښانه سوې خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړې ده.
مونږ په دوی باندې دوه ځل چې کوم دی نو هلته کانفرنس وکړو. حقیقت دا دی چې دا اواز هله خلکو ته ښکاري چې حکومت په هغې عمل وکړو خو چې کوم د دوی خدمت په کار وو او کوم د دوی ضرورت وو هغه حکومت کړي نه دي او حکومت چې کوم دی نو هغه توجه دوی ته نه ده ورکړې. هم زموږ مرکزي حکومت زموږ هم صوبایي حکومت اوس مونږ ډېر هم د دوی سره سل ځل ملګرتیا کوو خو مونږ هم حکومت ته وو چې دا کار وکړه لکه دا په پرسنل کیپیسیټي کې مطلب دی چې ته یو خاندان هم سرته نشي رسولی.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پښتونخوا مخکښ مولانا ګل نصیب مشال ریډي ته وویل چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ژغې تر حکومت ورسوي.
جمعیت علما اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې د هغې په هلې ځلې فریاد د کډوالو واورېد او هغې نه بعد یې بیا د حکومت سره په دې باور کې کلکې او مضبوطې خبرې کړې دي او انشاءالله چې د دغه جرګې په نتیجه کې بعد کډوالو تمام مسایل چې دا سرته ورسي.
د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی ږغ پورته کړی دی.
بارہ 13 کروڑ روپے چې کوم دی مونږ سامانونه میډیسن یو شی بل شی اغستو او دوی ته ور رسولو. سو میاشتې چې کوم دی نو دغه فیلډ هاسپیټل چې دوی ته به چې کوم دی روزانه بیماران راتلو زمون مرکزی لیډرانو په سټیټمنټس ورکړي. خاص کر هغه مرا کار نه دی کړی دی حکومتونو چې څونه په کارو.
د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بې کور کړل سوو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی. خو د ده په وینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې له پامه غورځولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
دا زموږ خبرې څه پارلیمنت کې وسي یا په سینټ کې وسي یا په قومي اسمبلی کې وسي یا هلته د جنوبي پښتونخوا معنا پښتون مرو شریک صوبې په اسمبلی کې وسي یا په بل ځای کې موږ وکړو. میډیا یې نه راځي په دې دا خیال دي چې هر پښتونخوا ملي پارټي پر دې باندې چپ ده یا خاموش ده یا توجه یې نشته. پښتونخوا پارټي په یوه پروګرام کې په یوه مجلس کې په یوه جلسه کې په یوه رسمي ځای کې دوی هېر کړی نه دي.
خو د شمالي وزیرستان د بې کور کړل سوو خلکو د کمیټې مشر ملک نثار علي خان وویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوځ په ګډه فشار واچوي چې بې کور کړل سوي خلک ژر تر ژره خپلو سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
بوروال کاکړ رپورټ مورید تیر ورځ په پیښور کې انفارمیشن ټکنالوژي ته د وده ورکولو په مخه د ځوانانو درې ورځنۍ سرمشریزه پیل شوه. د دې غونډې مشر میلوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک و. په دې سرمشریزه کې د ګڼو هیوادونو پانګوال او د شرکتونو یا کمپنیو غړي ګډون کوي چې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو پروژې به ګوري او پکې به پانګونه کوي. دا سرمشریزه د یو ناحکومتي تنظیم او نړیوال بانک په مرسته جوړه شوې ده. تفصیل ځلان یوسفزی راکوي.
پېښور کې د زیارت پر ورځ د درې ورځني ډیجیټل یوت سمیټ پرانسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وکړه. نوموړي غونډې ته خپله وینا کې وویل چې په نوې دور کې د نورو قانونو سره ځان برابرولو لپاره انفارمیشن ټکنالوژي خپلول او په هغې کې پرمختګ د وخت تر ټولو غټ ضرورت دی او د دوی حکومت به په انفارمیشن ټکنالوژي باندې د کار کوونکو ادارو پوره ملاتړ کوي. د خیبر پښتونخوا انفارمیشن ټکنالوژي بورډ ډایرکټر شهناز شمشیر مشال ریډیو ته وویل چې د ډیجیټل یوت سمیټ هدف ځوانانو تا د آی ټی په میدان کې د روزګار لاري خودل دي.
موږ ته پته ده مخکې نوکرۍ نشته دی نو موږ هغه دې باندې موټیویټ کوو لګیو چې تاسو کینه په کور کې کینه آنلاین کارونه ملاویږي. دا انټرنیشنل سپیکر ذکر راغلی دی چې دې ته دا وایي چې په آنلاین کې ډېرې پیسې دي. بیا دویم دې تھیم دا دی چې خپل یو وړه کمپنی جوړه کې هغې نه بیا لوی انټرپرنورس ته واوړې چې یو کی پی یو آی ټی هب جوړ شي، فارن ایکسچینج روان شي، خپل بزنسونه جوړ شي.
د ډیجیټل یوت سمیټ تابعیه کوونکي غیر سرکاری ادارې مشر پروفیسر ډاکټر فیصل خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیرو ملکونو د انفارمیشن ټکنالوژي له لارې پرمختګ کړی دی او دوی هم خپل صوبه د پرمختللې سیمو په صف کې ودرول غواړي.
بلاشي داسې ملکونه دي چې ټکنالوژي اپناو کړه او په ټکنالوژي ځان پوهې کړه او سبق یې دومره حاصل کړه او بیا داسې اپلای کړه چې نالج بیسډ اکانومي ته جوړ شي او سټارټ اپ یې جوړ کړي او ډیجیټل اکانومي امبریس کړه. نو دا هغوی غون ملکونه چینج شوي دي. تاسو ته زه سنگاپور مثال درکوي شم، تاسو ته زه د چاینا مثال درکوي شم. نو موږ هم دا غواړو چې زموږ دا نوې ټول دا نوې ماشومان چې کوم دي په دې خبره پوه شي او په دې کې ټولو سره ملاتړ وکړي د مشرانو سره او په جمع باندې موږ په خیبر پښتونخوا
په ډیجیټل یوت سمیټ کې مرسته کوونکي د نړیوال بینک یو چارواکي عثمان مشال ریډیو ته وویل
د ورلد بانک ماندیټ از ټو سپورت ډیولاپمنت اند پاورټی ریډکشن.
د نړیوال بینک مخه پرمختګ او د غربت ختمول دي او خلک په خپل ژوند کې با اختیار جوړولو ته هڅول دي او دا ډیجیټل یوت سمیټ زموږ په دغه ټولو پیمانو برابر دي. نو موږ ځکه په دې کې مرسته کوو او په انفارمیشن ټکنالوژي کې پرمختګ د وخت ضرورت هم دی او موږ ګورو چې د خیبر پښتونخوا ځوانان خپل ژوند په خپل جوړول غواړي نو موږ پکې هم خپل برخه اچو. دې پروګرام تر اغلی یو زده کوونکی میا داوود مشال ریډیو ته وویل چې داسې ډول پروګرامونه د پښتون ځوان کل او د سیمې لپاره ډیر ګټور دي.
دغه چې زموږ سینیئرز راغلي لاهور نه یوټي انجینیرز راغلي پروګرامرز راغلي نو دې پروګرام کې موږ غیر ملو شو هغه د خپل ائیډیاز وایو هغه چې کوم ائیډیا ایډیاز کې مونږ لا پولیش کې ایډیاز هغه مونږ هغه باندې بیا نور فردر کارو
پام دی چې یو اندازې تر مخه د انفارمیشن ټیکنالوژي په میدان کې یوازې د فیسبوک مالی ګټه د پاکستان د نیمه مالی ګټه برابر ده. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
تازه مشال ریډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ چپه 621 کیلو هرتز اوري. اوس هم د خبرونو لنډیز خواته زو ځکه چې په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پختونخوا اسمبلۍ ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشې کړي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وې. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95 حلقې پر څوکۍ پرونی زمینی انتخابات ګټلې دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټه وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره هڅې غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګام مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګام مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او دا چې اوس امنیتي حالت عادي شوی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل ایران بې ثباتی خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه چې موخه یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. او د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د ممکنه ردولو حق ورکوي. اوس مرزوی اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼې اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته دې خبرې گردان کړې چې د پاکستان او چین د ترقۍ په لار کې خندان به هیڅ برداشت نه کړي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف ته خبرې په رڼا کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښې او مضبوطی اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منصوبې لپاره 46 ارب ډالر ورکوي د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې او د دوړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت وی چې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وی او د دې سره سره به د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پختونخوا تحفظات هم لرکول وی چې دارنګ دا منصوبه په خشن سرته ورسی چې ور سره به پاکستان د ترقی په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس رس پانه خپل ادارې کې وی چې 13 ورځو کې کابل کې راپارېدل خلکو فرهنده نومي یوې پیغله باندې اول تشدد دود وکړو او بے ورتا اور او لگولو خو رستو عدالت کې دغه خبره ثابت شوه چې ټول تورونه بے ځای وو او فرخنده بے ګناه وا. درې مخ کې لیک چې عدالت دغه کیس کې سلور کسانو ته د مرګ او اته کسانو ته شپږ کال د قید سزا واوروله او نور 13 کسان یې د ثبوتونو د نشټوالي په وجه بری کړل او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړي شوی ویډیو په ذریعہ وپیژندلې شو. البته په ډیوټي ولاړ 19 پولیس والو خلاف هم فیصله تیار ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نمنی کول او د دوی خلاف فیصله برتون کی سورزو کی واورولی شي. ادریا اخری کلی کی په پاکستان کې هم اکثر داس قسم پیخي را منست شي چې د تشدد په ذریعہ باندې بی ګناه خلک وجل شي خو که قانون نافذ کونکو ادارې خپل کار په سم ډول تر سره کړي نو ور سره د یو شمیر پیخو مخنیوي ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلی ده دا ښایي چې افغانستان د ترقۍ په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. بای چې پاکستان کې هم د دا قسمه پیخو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه ور ګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصله وشي نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکه پیخي ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان روز پانی په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس سیډنیز ادارې هغه رپورت سیډل چې پکې ویل شوی امریکا له سیمې د خپل ځواکونو لیستلو سره پاکستان ته وسلې ورکړې دي. په نیویارک ټایمز روز پانی کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو پر موضوع بحث شوی دی. له پاکستان خبریدونکو ډان روز پانی لیکي امریکا له سیمې د خپل ځواکونو لیستلو سره پاکستان ته 44 جنگي الوتکې، 95 روزنیز جیټ الوتکې او 340 اویا بکتر بند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس سیډنیز ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان روز پانی وایي په وسلو کې له فضا په فضا کې نخویشتون کې 1500 توغندي بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړي دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته شپږشت هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان روز پانی زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز روز پانی وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربېره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسئلې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم بحث ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستایي شي چې د دې خبرو عملي کېدل یې باوري کړل، خو اصلي مانادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې نارسمي خبرو کې ځینې پرمختګونه وشول، لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوحې کې دفتر خلاص کړي چې په راتلونکي کې پکې د روغې خبرې وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به باز ته پرانیزي، او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نوره ونه کړي چې تر هغو به خبرو ته نه تیارېږي چې له افغانستانه پاتې بهرني ځواکونه هم وتلی نیوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي نن سهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې اته بهرنیان دي. د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالصبرونو سرتي نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 29 وسلوال هم ژوبل دي. نصرتي البته د وژل شویو بهرنیو وسلوالو پېژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم لاس نه دي ویلي. تفصیل اجمل آریان راکوي.
د کندز د امنیت قماندان جنرال عبدالصبر نصرتی وویل چې دولتي ځواکونو د امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلی لکه د قرغزو، قطر بلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اتمانزویو، تلوکه، دمشاخ، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی پر شا تمبولې دي.
گسترده مشترک آغاز شده در حدود 5 نفر.
فدی عملیاتو که 15 تن وسلوال مخالفین وژل شوی، چپکه 8 تن خارجی ادبا هم شامل دی، همدارنگ 9 تن وسلوال مخالفین تپین شوی او 2 تن زموک سرتیری هم تپین شوی.
گرتپا و اطراف گرتپا خاکسازی شده.
هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قمندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپی سیمې کې جریان لري. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو زیاتې مرګ ژوبلې امریکایي سرتیري یو ځل بیا په جګړه کې ښکېل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت ختم کړی او یوازې د افغان سرتیرو روزنه کوي او ورته مشورې ورکوي. د لیکنې مهمې برخې له نجیب امیر اورو.
ټایمز ورسپانه لیکي که څه هم ناټو د افغانستان لپاره د خپل جنگي مشن د ختمولو رسمي اعلان کړي، خو داسې ښکاري چې امریکا بیا هم په جنگ کې برخې اخیستو ته اړه ده، ځکه چې افغان ځواکونه ډېر زیات تلفات ورکوي. امریکا چې دا مهال د افغانستان لپاره کوم جنگي اصول مقرر کړي، تر مخې د دوی جنگي الوتکې په عملیاتو کې تر هغې برخه نه اخلي چې په افغانستان کې د میشتو ناټو یا امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول نه وي ګواښلی. خو په تیر دسمبر کې د ناټو لخوا د افغانستان لپاره د ماموریت د ختمېدو د اعلان نه پس هم امریکایي جنگي الوتکې په افغانستان کې په بمباریو کې برخه اخلي. ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي الوتکو په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. په تیره فبروري میاشت کې شپږ دشوارې دوی بمباري کړې وه، خو په مارچ میاشت کې بیا دا شمېره 250 ته پورته شوه. ورځپاڼه لیکي اوس مهال په اوسط ډول هر اونۍ د 330 په شاوخوا کې افغان سرتیري په جنگ کې ژوبلېږي او دا شمېره د تیر کال په پرتله 80% لوړه ده. په خپل افغانستان هم وایي ځواکونه لري، دوی سره 49 جنگي الوتکې او 44 دي، خو دوی د هوایی ملاتړ هغه معیار نشي وړاندې کولی چې امریکایي F-14 جیټل وتکې لري. ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د جنگي هدف د ختمېدو د اعلان نه یوازې یوه هفته پس امریکایي سرتیري د کومک لپاره کونړ ته واستول شول، ځکه چې هلته افغان سرتیرو د طالبانو سره جګړه پیل کړې وه او مرستو ته اړ وو. د امریکا د سنټرل کمانډ یا د مرکزی قومندانۍ یو ویان وای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ښکیلتیا په اړه د دوی اصول بدل شوی نه دي. په ځینو استثنایي حالاتو کې چې په لویه پیمانه افغان سرتیرو ته د تلفاتو د اوړېدو ویره وي، نو د دوی ځواکونه کومک کوي. د امریکایي روزونکو لخوا د افغان سرتیرو د روزلو پروسه په 2010 کال کې پای ته رسیږي. په افغانستان کې د 14 کلنې بوختیا نه پس امریکایي ولسمشر د دغه هیواد لپاره د خپل جنگي ماموریت د ختمولو اعلان کړی، خو په دې رضامندي ښودلې وه چې 9800 سرتیری به په افغانستان کې وي. دغه سرتیری به په مرحله واره توګه له افغانستانه اوسي او د 2016 کال تر پایه به یوازې 1000 تنه امریکایي سرتیری دغلته د امریکایي سفارت د ساتنې لپاره پاتش.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په هغه هیواد کې د بشري حقونو فعالانو د وژل کېدو موضوع څېړلې ده. د ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی دا ښه خلک څوک وژني. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي کله چې هم داسې یو کس ووژل شي نو د خلکو هغه دردونه بیا تازه شي چې تر دې مخکې هم د دې ډول فعالانو د وژنې له کبله وررسېدلي ول. بوروال کاکړ د لیکنې له لنډیز سره.
ډان ورځپاڼه د مقالې په پایل کې لیکي چې په دې وروستیو کې د مدني ټولنې غړي په یو شمېر شهرونو کې راغونډ سو او د خپلو اتلانو لکه پروین رحمان، راشد رحمان او سبین محمود پر ظالمانه مرګونو یې ویر وکړ. ورځپاڼه لیکي پوښتنه دا ده چې آیا واکمنو د دې ویر کوونکو غږ واورېدی او کنه. ورځپاڼه لیکي له کلونو راهیسې د پاکستان له خلکو سره د ښې حکومتدارۍ په نامه ټوکې شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه چې کله هم د بشري حقونو مبارز ووژل سي نو د هغوی د امنیت ساتنې ذمهوار کسان یوازې په بیانونو کې وایي چې په 3 او یا 4 ورځو کې به دا وژونکي ونیول سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د چارواکو له دې بیان وروسته مطبوعات هم د خپلو خبرونو په سرټوکو کې وایي چې حکومت دا ویرونکې پیښه ډیره جدي اخیستې ده، خو بیا حکومت او مطبوعات دواړه دا هر څه له پامه وغورځوي. ورځپاڼه لیکي چې د بشري حقونو د وژل سوو مبارزینو د مرګ مقدمې له هغه وروسته پرېښودل سي چې کله د هغوی د وژنې دا جرم په داسې یو چا پورې وتړل سي چې له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سي. ډان ورځپاڼه لیکي چې کله هم په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره یو کارکوونکی ووژل سي نو د هغو د ملګرو هغه زخمونه او دردونه بیا تازه سي چې تر دې وړاندې د نورو همکارانو د وژل کېدو له کبله ورسېدلي وو. ورځپاڼه د داسې وژل سوو کسانو نمونه اخلي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا سبین محمود چا ووژله، راشد رحمان چا وواژه، ارشاد مستوي او دې ته ورته نور کسان چا ووژل. د مقالې لیکوال آی اے رحمان پر مخ لیکي چې آیا د نظر اختلاف لرونکي هغه بلوڅان، پښتانه او سندیان څوک وژني چې بیا یې خراب کړل سوي مړي په ویرانو کې پراته وي. لیکوال زیاتوي چې کله سابین محمود د ورکړل سو بلوڅانو په اړه د یو پروګرام تر جوړولو وروسته ووژل سوه نو ریاست په مطبوعاتو کې د خپلو ساتلو کسانو په خوله وویل چې نوموړي ته له مودې راهیسې دړکې ورکول کېدې. د لیکوال په خبره دا د ریاست ذمهواري ده چې سابین محمود او داسې نورو کسانو ته دړکې ورکوونکي نیولې وای او خلک به په دې ډېر مطمئن سوي وو.
مقاله لیکي تر څو چې ریاست په دې لړ کې خپلې ذمهواری نه وي پوره کړي تر هغه وخته به خلک پر دې مجبور وي چې په خپله پرېکړې وکړي بیا که هغه سمې وي او که نه وي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو روښانه مستقبل خپرونې وخت شوی دی. د یوې سروې تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د سکول د عمر شاوخوا 15 لکه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا څخه نه علاوه قبایلي سیمو کې هم د دغه داخلو کمپین پیل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د دې کمپین هدف څه دی او په څه ډول د هغې ترلاسه کولو هڅې روانې دي؟ د دې اونۍ په خپرونه کې روښانه مستقبل کې همدغه موضوع موږ څېړلې ده. د خپرونې جوړونکی منور شاه دی او خپرونه تاسې په تکراري بڼه اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. د انساني حقوقو ادارې وایي ک یوې خواته قبایلی سیمې د 13 کلونو راهیسې د بدامنۍ سره مخ شوې، نو بلې خواته د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دې سیمو اوسیدونکو ډېرو کمو بنیادي انساني سهولتونو ته رسایي لري، چې په نتیجه کې یې قبایلي ځوانان د تعلیم د نشتوالي له وجې زیاتره کار روزګار نه لري. په دې ورستیو کې حکومت د قبایلي سیمو د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمېر منصوبې شروع کړي چې پکې د مهال د انساني ژوند د پرمختګ لپاره قومي ادارې یعنی NCHD په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین هم شروع کړي. په دې کې بعد هغه ماشومانو مور پلار د داخلي لپاره تیارول کېږي چې د سکول د عمر وي او د سکول نه بهر وي. د قبایلي سیمو لپاره د NCHD مشر ظاهر شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وویل،
وګوره جناب مونږ د فاټا په حواله سره چې کوم کمپین شروع کړی دی هغه مرسته ده د ایجوکیشن ډیپارټمنټ لپاره، چې ایجوکیشن ډیپارټمنټ په فاټا کې چې کوم ټارګټ بدلی شوی دی نو هغه 1,30,000 ماشومان هغه ماشومان پکې شوي دي کم چې مونږ په د سروې په 2011 کې چې کومه سروې شوې وه 15 یونټو کې، د هغې مطابق په دې کال کې چې کوم زموږ ماشومان دي نو هغه مونږ 1,30,000 په ګوته کړي دي. دا ماشومان به انشاءالله ټول د ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره به NCHD مرسته کوي په مختلف ساحو کې، او دا ماشومان به مونږ بیرته سکولونو ته داخلو چې د هغې عمر د 15 کالو پورې دی.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم د ماشومانو د داخلي مهم جاری دی چې پکې به استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورځي. په قبایلي سیمو کې دا کمپاین په څه ډول کېږي؟ په دې پښتنه ظاهر شاه وویل،
زموږ طریقه کار دا دی چې انشاءالله موږ ساحې ته ځو او دا جرګې به کوو، هغه مرکې به کوو، ټول په کوم کلسټر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان په ګوته دي د هغې مشران او د جومات استادان او علما او دا هغه کوم رضاکار ولنټیر چې دي هغې به دا ټول ماشومان چې کوم دي سکولونو ته راولي او داخلي دی. په دې سلسله کې مونږ که تاسو وګورئ په خیبر ایجنسۍ کې باقاعده واک وشو او دغه واک چې کوم دی په هغې کې ټولو خلکو برخه واغېستله او مونږ راووتلو او د سکول ماشومان هم په هغې کې مونږ سره شامل وو او هغې وګرځېدل او خلکو کې مو دا آګاهي پیدا کړه چې روغه دا زموږ ذمهواري ده او دا به مونږ دا ماشومان به چې کوم دی مونږ سکولونو ته راولو داخله وګرځ.
هلته د خیبر ایجنسۍ لنډی کوتل میرداد خیل سیمه کې د یو پرایمری سکول هډ ماسټر فرمان الله د دې کمپاین استاینه کوي خو وايي په کار دی چې حکومت ورته استادان هم برابر کړي.
سر د تیرو 3-4 کالو راسه کله چې د ورلد فوډ پروګرام په سکولونو کې شروع شوی د قبایلي سیمو کې نو تر هغه راغلي اوسه تعلیمي شرح د داخلي حکومت دا کال تر کال زیاتېږي. خو از یو خبره په کې زیاته ومه چې موږ سره خو وړ کې زیاتېږي داخلو لپاره هلکان ډېر راځي خو افسوس مونږ دا وایو چې د هغې ته استاد نه میلاوږي چې هغه ته مونږ استاد ودرو. هماغه ځانه دولې درې استادان په پرایمري کې وي او هر کال وړ کې یو کال نه بل کال وړ کې زیاتېږي داخلي راځي. مونږ په پرایمري کې هماغه زور سیستم دی د 1965 وختو چې هماغه دوه کمرې دي او معصومان تعداد ما سره په سکول کې تقریبا 280 معصومان سبق وایي.
د لړکه حکومت سګامونه په پام کې لري. د قبایلی سیمو د انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خان وایي
بالکل جی په دې وخت کې زمونږ د ساتي محکمې د سرحان سره داسې کیسونه ورته موږ لیدلي چې په هغې کې مونږ ریګولر یعنی د مستقل استادانو ډیمانډ کړی دی او دا زمونږ چې دا منظوري راشي نو په هر ایجنسۍ کې به د استادانو تعداد چې دی نو هغه هم سیوا شي ورسره ورسره چې دغه د سکولونو د دوو کمرو خبرې دي نو د دغه کمرو زیاتولو هم منصوبه زره غور ده. ورسره ورسره چې کوم د سکولونو تعداد دی یعنی په یو علاقه کې که یو پرایمري سکول دی نو هلته لږه غوندې فاصله باندې مونږ په علاقه کې دننه یو بل سکول هم جوړولی شو یا دغه پرایمري سکول نه چې دی نو د دې اپګریډیشن چې وشي نو د دې به کمرې هم سیوا شي. دا مونږ های سکول ته اپګریډ کړو نو د دې کمرې به هم سیوا شي او دغلته چې کوم خلک دی نو هغوی ته به د تعلیم سهولت چې دی نو هغه
دارا ظاهر شاه وای این سی ایچ ڈی په خیبر ایجنسی کې د ځای چارواکو قبایلی مشرانو استادانو او دینی عالمانو سره هم یو جرګه کړې چې په ترس کې به یې ډېر مشکلات ختم کړي شي.
خیبر ایجنسی کې ابل ډېر زبردست یو پروګرام وشو او د فاټا سیکرټریټ غړي پای کې هم راغلي وو د ډایرکټر غړي هم پای کې راغلي وو او هغه کې باقاعده پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هم پای کې برخه واغښته او مونږ یو مشرانو غونډه راوغوښتله او په هغه مشرانو غونډه کې چې کوم دی مونږ د ټولو ته ذمواري وسپارلې چې دا ماشومان د خیبر ایجنسۍ چې تقریبا د شلو نه زیات یوویشت زره ماشومان دي او دا یوویشت زره ماشومان د خیبر ایجنسۍ به مونږ تاسو ټول په شریکه اسکولونو کې داخله وو. هغې کې د ایجنسۍ ایجوکیشن افسر باقاعده په هغې باندې رڼا واچوله.
ظاهر شاه وای قبایلی مشران او ولسی خلک د کمپاین ته په درنه سترګه ګوري. په قبایلی سیمو کې د سکول د عمر د ماشومانو چې د سکول نه بهر وي د داخلي د کمپاین په اړه تفصیل درکو. په دې موضوع نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په قبایلی سیمو کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو په حقله حال اوري. د لړکې په مومند جنسي کې څه حالې ځلې روانې دي زموږ همکار شانواز ترکزی یې تفصیل لري.
نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود ایجنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وای لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود ایجنسی مشر ریحان شاه وای چې هغوی تر دې دمه په محمود ایجنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
زمنګ لیٹریسی ریټ چې مومن دی جنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیٹریسی ریټ دی او د نور ته نارینه او یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټولې جنسی کې 20,511 ماشومان د سیدی چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخوا د بر محمود جنسی په یو سرکاري سکول کې هډ ماسټر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی جی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کمپاون کوي یا دې حد کې کوي چې په کوم ځای کې زمونږه انټر ماشومان زیات دي او سازمان تعداد کم دي نو هغه په هغه سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او دا غینه علاوه په هغه ایریا کې یو خپل یو سکول هم کولای شي هغه په هغه سکولونو باندې هغه بوج کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي. په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومان ته کتابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو ځلو د سپو یو اوسیدونکی فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوښښونو باندې به ان شاء الله د دې حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه به ان شاء الله بیرته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرونه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوان د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ډي سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومانو شمیر بیخي زیات دي.
په قبایلی سیمو کې څنګه معلومات کیږي چې څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي؟ په دې پوښتنه د ان سی ایچ ڈی مشر ظاهر شاه ویل
ګور جی مونږ بیسیکلی ان سی ایچ ڈی چی کوم دا نو داغه هدف دا و چې مایس وته وی یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټ کړی چې دا ماشومان د دغه سیستم چې د نراشي او په ګوته شي. خو بیا هغه ماشومان چې کوم ماشومان نوې پیدا شي ماشومان دي هغه هم مونږ په ګوته کو او دې سیستم کې وایي چې دا سیستم چلیږي او هر کال مونږ ته دا ڈیٹا رکھے چیئر ماشومان ساسو پکال کی سومرا روان کال کی متاثر سومرا ماشومان دا آؤٹ آف اسکول ماشومان چکم دے دا تین زون اوار تا وہ کالو پورے پدوت کی گی اور دا بداخلے گی دا کلچر ڈیول کول چکم دے پا ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے دا یو ڈیر افیکٹیو رول ایم سی جی پدے کے ادا کرے دے اور اس ہر یو دا ایجنسی ایجوکیشن افسر ماشاء اللہ آگت یو ٹارگیٹ ورکری شو چیئر دا ٹارگیٹ پکے
هلته د خیبر ایجنسی لنډی کوتل میرداد خیل سیمه د پرایمری سکول هډ ماستر فرمان الله نه پوښتلی چې د غلطه به سمره ماشومان د سکول نه بهر وي او د هغه ممکنه وجوهات څه کېدلی شي.
نو تاسو خپل سوچ ورته وکړئ چې سکول کې دوه استادان او هغه سره 280 کسانی مین وجه یا غټه وجه دا کېدای شي چې کوم ماشومان سکول نه بهر دي، والدین یې سکول نه راولي داخلي نه، نو هغه صحیح تربیت یا نشي کېدای. نو مونږ یو چې تاسو مونږ د ماشومان لپاره استادانو سره کې کار جوړ کړو نو ان شاء الله دا یو 2% ماشومان چې سکول نه اوس وخت کې داخلو نه پاتې، نو زه یقین در کوم چې دا ماشومان نو سکول نه راځي او ان شاء الله سکول کې داخلي.
په دې حق لا ظاهر شوای
تاسو ډېر ښه طرف ته یو نشاندي وکړله. ګور کوم دی چې د ماشوم د سکول راوستو خبره ده نو او د استاد خبره ده او د بلډینګ خبره ده، نو په دې کې دا دوه خبرې چې کومې ضروري زه ګڼم چې تاسو ته زه هایلایټ کوم. یو خو دا چې کومه ساحه کې ما سکول نشته، نو هغه ساحه لکه دې پرته د سکول نه تقریبا یو نیم کیلومیټر یا د دې نه زیات فاصله وي او هلته ماشومان وي، نو او سکول ته اپروچ نشته دغه ماشومانو. نو هلته مونږ فیلډ سکول هلته ورکو، فیلډ سکول هغه یا په اجره کې یا په جومات کې یا د هغه ټولنې چې کوم چل دی پای کې دننه مونږ باقاعده هغې ته یو استاد ورکو او هغه ماشومان چې کوم د سکول نه بهر دي چې د هغې تعداد کم از کم د 50 نه اوچت په کار دی، نو دغه ماشومان هلته کې ناست وي او باقاعده د متصله سکول چې کوم هغې سره نږدې دی د هغې په نګرانۍ کې دغه سکول مونږ چلو. او کوم سکول کې چې فرض کړه د دوه کمرو سکول لیو پای کې تعداد زیات دی، نو هغه ته مونږه باقاعده فیلډ ټیچر ورکو، یو اضافي استاد ورکو ورته چې هغه د هغه مشکل چې کوم دغه سکول سره مخامخ یې تعداد به ارتباط باندې، نو هغه هغه سره پاتې کې هم مونږه مرسته کوو. باقي پاتې شو بلډینګ سټرکچر یا نور مسایل چې کوم دي کوم چې مونږ ته په ګوته شي هغه مونږ ایجوکیشن ډیپارټمنټ په علم کې راولو او سره سره کم مت د چا چې کم دا ټارګیټ وي دا کنسټرکشن یا بلډینګ جوړول یا نور فیسیلټی نو دا اوس سره کوارډینیټ کوو او هغه سره ارتباط ساتو چې دا مسله وتا حل کړي.
دا راز د فاټا سیکرټریټ ویاند عدنان خان هم وای دغه مسلې په پام کې نیولې دي.
بالکل جی، دغه ټولې مسلې په پام کې دي. څنګه چې تاسو علم دی چې په ټوله قبایلي سیمه کې د ترهګرۍ او د بدامنۍ یو لړۍ تیره شوه او داغه په نتیجه کې نقصانات چې دي نو نورو سیزونو ته رسیدو سره سره کم تعلیم ادارې چې دي هغه ته هم نقصان رسېدلی دی. دا د سیزون په نظر کې دی چې په سکولونو کې د سهولتونو د کومې کمی شته دی او په دغه لړ کې اوسنۍ کم تیر شوي چې ایف ڈی ڈبلیو پی ورته مونږ وایو چې سالانه ترقیاتي پروګرامونو په لړ کې کم یو میټنګ کېږي په هغه کې د فنډ مختص کېږي، نو د دغه سلسله کې د مختلفو ایجنسیانو لپاره مختلفو سکولونو لپاره فنډ مخصوص شوي دي او په هغه باندې ډېر هم کار روان دی.
د انساني ژوند د پرمختګ د قامي ادارې ان سی ایچ ډی مشر ظاهر شاه څه پیغام لري؟
زما خو ټول د فاټا ټول مشران او څومره کشران دي او څومره تعلیم یافته ټولنه ده او څومره انتظامیه پای کې کار کوي یا او خاص کر ایجوکیشن د ډیپارټمنټ چې څومره رونه دي ټول ته دا خواست کوو چې دا کم ټارګیټ دی دې سره سره که نور داسې ماشومان که فرض کړه د مونږ د دې ټارګیټ نه پاتې شوي چې دا خصوصي طور باندې دا په دې مهم کې چې کوم دی د سکولونو ته راولي او دا ماشومان داخل کې په دې چې دا د دې بنیادي حق دی او دا دې ماشومان یو ذمہواري یا د دې ریسپانسبلټي یوازې په مور پلار نه ده بلکې دا په ټوله ټولنه ده او ټولنه کې چې کوم دی مونږ تاسو ټول راځو او زه خصوصي ستاسو د مشال لګي هم ډېر زیات شکریا ادا کوم چې دا مهم کار تاسو په خپل پروګرام کې هایلایټ کړو
او دا مې چې تاسو ټول د فاټه خلکو ته ورسوم زه تاسو یو جهاد مننه.
د ماهرینو په وینا حکومت په یوازې دا کار سرته نشي رسولی، پکار دی چې د ټولنې هر فرد دې کې خپله برخه واچوي او د کور، کلی او چم گاوند ماشومان په سکولونو کې داخلول خپله ذمواري وګڼي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی